ازادي راډیو او ریډیو مازیګر څلور بجې شو په یوه بل پښتو خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او دولسه شپږ نیوي چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرپ نه چپ هم اوریدل شي. په دې خبرونه کې به هم د افغانستان کورونو چارو د وزارت د ویاند د څورسته او څرګندونو په اړه اوري چې وای دی ولسمشر د لومړي مرستیال د ساتونکو د نیولو لپاره د لوی څارنوالۍ امر دوی ته رسیدلی دی او هغه به په ځای کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هندي رسنیو هغه ادار رد کړ چې ویلي د پاکستاني ترهګر پر افغاني هویت له پاسپورټونو په استفادې هند ته د ورتګ هڅې کوي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سربیا او کاسوو مشرانو موافقه وکړه چې د خپلو ترنګل شوو اړیکو د عادي کولو لپاره به د لوړې کچې مذاکرات پیل کړي. د امریکا سنا نیکي هالي په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي په توګه انتهید کړه. خو لومړی ناجیه صفوي د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. افغان ولسمشر وړاندیز کړی چې ملګری ملتونه دې د مهمو موضوعاتو په اړه د ګډو پریکړو په هدف د سیمې د هیوادونو په کچه یو کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. او د هلمند ولایتي شورا مرستیال وایي د کجکي د برېښنا د وایدو 90% وسلوال طالبان ټولوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وړاندیز کړی چې ملګری ملتونه دې د مهمو موضوعاتو په اړه د ګډو پریکړو په هدف د سیمې د هیوادونو په کچه یو کانفرنس جوړ کړي. لارک څخه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبره نن له غرمې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي له مرستیال سره په کتنه کې کړي. ولسمشر غنی د نړۍ د هیوادونو د مسایلو په برخه کې د ملګرو ملتونو د رول ارزښت په اشاره ویل. ملګری ملتونه دې د سیمې د مهمو موضوعاتو په اړه د بحث او ګډو پریکړو په هدف د سیمې د هیوادونو په کچه یو کانفرنس جوړو. په دې برخه کې د خپل رول ادا کړي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویل ملګری ملتونه د سیمې د مسایلو د مناسب حل په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د دغه وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد نن ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره نیکې اړیکې لري.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت هیڅ کله او هیڅ هیواد ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د افغانانو له نوم او یا هم په خپل افغانان دی او بل هیواد د ګټو پر ضد وکاروي.
دا سرګندونه داسې محل کېږي چې د هند انډیا ټوډي ورسپانې ویلي چې په پاکستان کې ډېره تروریستي ډلې هڅه کوي چې له افغان هویت څخه په استفادې هند ته داخل شي او ځینو یې د افغانستان جالي پاسپورټونه هم ترلاسه کړي دي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال مجیب اخونزاده وایي د کجکي د برېښنا د وایدو 90% وسلوال طالبان ټولوي. خغلی اخونزاده نن ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال طالبان د دې کار لپاره ځنګړي ډلې لري.
په کجکی زمینداوګ مساکلا کې وسنګین کې هغه منتکیش د وسلوال مخالفینو ته حاکمیت لاندې دي. البته تقریبا د شپږ زغل څخه د پنځه زغل څخه تر شپږ زغل لکه پاکستاني کاندار په وسلوال مخالفین نایت ټولوي.
نموړي ویل دا په هلمند کې تر کوکنارو او طبي زیرمو وروسته ډېرې پیسې دي چې د دولت وسلوالو مخالفینو لاسته ورځي. خو وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا هغه ادعا ویرات کړ چې ګواکې د ملي اردو په لیکو کې خیالي سرتیری موجود دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرینن ازادي رادیو ته ویل چې د محل بایومتریک سیستم فعال دی او د ملي اردو ټول ځواکونه د بانکونو لاله خپل معاشونه ترلاسه کوي.
ګوره مخکې مونږ دا خبره رد کړې ده، یو ځل بیا رادوم چې دفاع وزارت په وسلوال پوز کې خیالي سرتیری وجود نه لري. منګا د بایومتریک په سلسله فعال ده. بنا دا مسله کاملا مونږ ته منلو وړ نه ده.
د بده سال کې د چ تر دی وړاندې وال سټریټ ژورنال رسپانی ویلي چې د امریکا حکومت د 10000 افغان خیالي سرتیرو ماشونه درولې او امریکا به یوازې هغو افغان سرتیرو ته ماشونه ورکړي چې په اړه بایومتریک معلومات موجود دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له ملالې بشیر څخه اوري.
ټاکل سوی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې د حکومتي مخالفینو له استازو سره په مسکو کې د راتلونکي جمعې په ورځ وویني. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغه کړې چې روسیې، ایران او ترکیې ویلي چې په ګډه به په سوریه کې د درو اونیو لپاره اوربند پلی ساتي. دغو درو هیوادونو دا ژمنه پرون په یوه ګډه اعلامیه کې کړې چې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سولې د مذاکراتو په اړه د دوو ورځنۍ غونډې په پای کې خپره سوه. د سوریه د حکومت مخالفانو له دغو خبرو مطمئن نو او له اوربند د سرغړونو د څار لپاره خپل جلا پلان اعلان کړ. د دمشق استازو ویل چې دوی به له ترکیه سره د حکومت پر کچه خبرې نه کوي او نه به هم هغه اسناد لاسلیک کوي چې ترکیه چارواکي لاسلیک کړي. مسکو او تهران په سوریه کې د بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي او ترکیه په دغه هیواد کې د حکومت د مخالفینو ملاتړ کوي. د سربیا او کوسوو مشرانو پرون ماشام په بروکسل کې د یو سرمشریزي پر مهال موافقه وکړه چې د خپل ترنګل سوي اړیکو د عادي کولو په مقصد به د لوړی کچې مذاکرات وکړي. د پرشتینیا او بلګراد ترمنز د مخکنیو لوړی کچې خبرو مشري اروپایي اتحادیه کړې وه. د دغو مذاکراتو هدف د دواړو بالکان هیوادونو ترمنځ د روابطو سمول و. سربیا او کوسوو دواړه غواړي د اروپایي اتحادیه غړي سي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي رئیس فریدریکا موګرینی له غونډې وروسته ټینګار وکړ چې د اروپایي اتحادیه پر لور د خوځیدو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو عادي کېدل تر ټولو مهم اقدام دی. موګرینی وویل چې دغه غونډه ډیره رغنده او پرانستې وه چې پکښې دواړو لورو موافقه وکړه خپل منځي شخړې به پرېږدي او پر راتلونکي به تمرکز کوي. تر خبرو مخکې د کوسوو مشرانو پر سربیا تور پورې کړی و چې د دغه هیواد د بې ثباتۍ کولو هڅې کوي. د رواني میاشتې په لومړیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هغه وخت ترنګلې سوې چې بلګراد د کوسوو په شمال کې د سرب نژاد اکثریت سیمې ته یو ریل ګاډی واستاوه چې پر لیکلي وو کوسوو سربیا ده. د بشري حقونو او کورنیو د خوندیتوب د ادارو پر اندېښنو سربیره هغه لایحه چې له مخې به یې د تاوتریخوالي یو شمیر ډولونه جرم نه وي د روسیې په پارلمان کې په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. د قانون د دې لایحه په اړه د روسیې په پارلمان کې له درو څخه دوه ځلې رایې واچول سوې چې نن اکثریت رایې د دې قانون په ملاتړ ورکړل سوي دي. د دې لایحه په ملاتړ 315 مثبتې او 2 منفي رایې ورکړل سوي دي. ملاتړي وایي دا قانون به د کورنیو په مسایلو کې له لاسوهنې څخه د دولت مخه ونیسي. د دغه قانون له مخې به د خپلوانو پر ضد جنایي ځورونه یوازې د اداري سرغړونې په توګه منل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دا لایحه د کورنۍ تاوتریخوالي د کم ګڼلو پوچه هڅه ده. د لایحې مخالفینو د پارلمان له وکیلانو غوښتي چې دغه لایحه رد کړي. دغو مخالفینو روانه اونۍ د مسکو په مرکز کې لاریون راوباله خو د ښار چارواکو ورته اجازه ورنه کړه. دا قانون به د پارلمان لخوا د تصویب په صورت کې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د لاسلیک لپاره ځي. قرغیز چارواکو دوه کسان له یوې تروریستي ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي. له دغو کسانو سره پنځوس جالي امریکایي ډالر نیول سوي دي. د قرغیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې نن وویل چې دغه مشکوک کسان د جنوري په 20 د تیرې جمعې په ورځ نیول سوي دي. د دې کسانو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل سوي او د امریکا سنا نیکی هالې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه تایید کړه. میرمن هالې پرون په سنا کې د شپږ نیمې موافقو او څلور مخالفو رایو په اخیستو سره تایید شوه. پرون د سه شنبې په ورځ د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند سناتور مارکو روبیو په واشنګټن کې د انتخاباتو نتایج تایید کړل.
The nomination of Nikki R. Haley of South
Dakota. دوی وايي ملګرو ملتونو امنیت شورا عمومي اسامبلی غونډو ته د جنوبي کیرولاینا نیکی هالی نوماندی د امریکا د استازي په توګه تایید شو. میرمن هالی ته تر ټولو زیاتې رایې ډیموکراټانو سنتورانو ورکړې وې ځکه دې د سنا په استماعي غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو د لګښتونو په تمویل کې د امریکا د مالی ونډې د کمولو لپاره د جمهوري غوښتونکو د هڅو ملاتړ ونه کړي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د جنولوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په بامیانو کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 30.43، په بلخشان کې هوا بارانی د تودوخې لوړه درجه 15.42، په غزنی کې بیا اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.9، په ګردیز کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.8، په کابل کې بیا واوره وری د تودوخې لوړه درجه 3.3، په هرات کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.4، په کندهار کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.1، په مزار شریف کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 6.2، او په جلال آباد کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 12.2. ښه وخت.
آزادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال د ساتونکو د نیولو لپاره د لوی څارنوالۍ امر په ځای کوي.
طبعا پولیس افغانستان مجرات خواهد داشت و از تطبیق و چگونگی تطبیق حکم و اجراءات که پولیس داره ما شما را آگاه خواهیم ساخت.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د هندي رسنیو هغه ادار رد کړ چې ویلي د پاکستاني ترهګر پر افغاني هویت له پاسپورټونو په استفاده هند ته د ورتګ هڅې کوي. پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت د وزیر مرستیال وایي چې په افغانستان کې د وروستیو درنو واورو او ورښتونو او طبیعي پیښو له کبله 19 کسان مړه شوي دي.
مجموعا 19 نفره شهیدان شوي دي، 12 زخمیان دي او ځینې پروژې هم ویجل شوي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ هغه لوبغاړي ستایي چې په سیمه کې د نورو آزادو ټیمونو پر ځای په مهمو مسابقو کې د افغانستان د ملي ټیم په لوبو کې ګډون کوي.
We are not on the list that is banned of citizens of Afghanistan who cannot.
دوی په جای دي سي دي پاکستان په سوپر ليګ يا PSL کې لوبيږي. د ملي لوبډل سره یو ځای په زيمبابوي کې د زيمبابوي خلاف سکوم من 15 ورځې یو سيريز برابر کړای دا سي په فبروري کې به شروع کیږي په هغه کې حصہ واخلي.
او د امریکانو ولسمشر د هیواد د کډوالو په ورتګ محدودیت او د یو شمیر هیوادونو اتباعو ته په ویزی بندیز لګوي، خو افغانستان له دې مستثنا دی.
We are not on the list that is banned or citizens of Afghanistan who cannot travel to US Afghanistan.
د خبرونه په دوه منی نیمای کې د سپورت او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف ځانګړي پروګرامونه مهیروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو د احضار لپاره د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس اجراءات کوي. د وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د لوی څارنوالۍ حکم ترلاسه کړی دی. له دې مخکې لوی څارنوالۍ د دغو نهو تورنو ساتونکو د احضار لپاره درې لیکونه استولي وو، خو وروسته له هغې چې دوی حاضر نه شول په تحقیقاتو کې همکاري ته لوی څارنوالۍ د هغو د نیولو حکم صادر کړی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه د احضار لیک دی چې دوی ته استول شوی دی. جزئیات د عبدالله هنانزي په راپورټ کې.
د کورنیو چارو وزارت ویان وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د نهو تنو ساتونکو د احضار حکم یې ترلاسه کړی او په دې برخه کې اقدام کیږي. صدیق صدیقی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس به اجرات کوي او له اجرات وروسته به یې پایلې له خلکو سره شریکې کړي. دای وایي د نهو تنو ساتونکو د احضار هغه حکم چې د لوی څارنوالۍ له لوري موږ ته استول شوی، د یاد حکم پر اساس به افغان پولیس خپل اجرات وکړي او د دغه حکم د پلي کېدو او د پلي کېدلو د څرنګوالي په اړه به تاسو خبر کړو. د افغانستان لوی څارنوالۍ د دوشنبې پر ورځ د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیولو امر صادر کړ. لوی څارنوالۍ دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دې ادارې پرلهپسې جلبونو ته پاملرنه ونه کړه او لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره حاضر نه شو. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ویلي چې دا کسان د جوزجان د پخواني والي احمد شي سره په بد چلند تورن دي او کشفي ادارې مکلف دي چې یاد کسان ونیسي. رسولي ویلي که جنرال دوستم او یا هم د هغه استازی لوی څارنوالۍ ته ورنشي، نو د دې موضوع د څېړنې پلاوی به د هغه په اړه هم تصمیم ونیسي. خدای نه دی ویلي چې دا تصمیم کله او څنګه به ونیول شي. په ورته وخت کې حقوقي کارپوه سید خالد سادات وایي هر تورن کس چې د نیولو حکم یې د لوی څارنوالۍ لخوا صادر شوی وي، باید د یوې میاشتې په موده کې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
په یو میاشت کې دننه د دریو جلبونو متواترو نه وروسته عدلي او کشفي ارګانونو مستقیمه اقدام کولی شي څوک دستګیر کړي یا د یو چا په اړه باندې د نیولو فیصله وکړي. ولې دلته دغه قضیه چون عادي قضیه نه ده، د عادي افرادو لپاره قابل د تدبیر ده، بلکې دلته د ولسمشر د لومړي مرستیال موقف د عادي افرادو سره او د عادي خلکو سره فرق کوي.
ښاغلی سادات زیاتوي د لکېدلو تورونو پر اساس د ولسمشر د لومړي مرستیال ساتونکي د قضیه یو اړخ او په قضیه کې شریک کسان دي، خو په دې قضیه کې د هغه په خبره اصلي کس عبدالرشید دوستم دی. اخوا د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي قانون باید پر ټولو پلی شي او حکومت مکلف دی چې د قانون پر اساس په دغه قضیه کې عدالت په پام کې ونیسي. احمد شي ویلي لوی څارنوالۍ له ده سره ژمنه کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دندې د تعلیق یا ځنډولو په اړه به سترې محکمې ته وړاندیز وکړي. په دې هکله د لومړي مرستیال دفتر او د جنبش ګوند اړوندو کسانو لا تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې پر جنرال دوستم او د هغه پر ساتونکو لګیدلي تورونه یو مخ رد کړي دي.
و امریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د نهو ساتونکو د احضار لپاره د لوی څارنوالۍ حکم دوی ته رسېدلی او د دغه حکم په اساس به اجراءات کوي، خو لوی څارنوالۍ ویلي چې د دغو نهو ساتونکو د نیولو امر صادر کړی. لوی څارنوال محمد فرید حمیدی ویلي دي چې په دغه قضیه کې څیړونکو وروسته له هغه دغه نهه کسان رسمن تورن کړل چې یو لړ شرایط شواهد دوی ته رسیدلی وو او هم درې ځلې دوی ته د جلب لپاره لیکونه استولي وو خو دوی حاضر نه شول. دغه راز حمیدی ویلي دي چې خپل د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د جلب لپاره هم درې ځلې لیکونه استولي خو هغه لوی څارنوالۍ ته له ورتګه ډډه کړې ده او د افغانستان د اساسي قانون په اساس باید لومړی د دوستم دنده وځنډول شي او په کور کې انقلاب بند شي. دا هغه موضوع ده چې بیا یې هم نن په خبرونو کې څیړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هندي رسنیو هغه ادارې رد کړ چې ویلي د پاکستانی ترهګر پر افغاني هویت له پاسپورتونو په استفادې هند ته د ورتګ هڅه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره خپلواکي اړیکې لري او دا اړیکې له نورو هیوادونو سره د افغانستان پر روابطو اغیز نشي کولای. البته د هغه اشاره د هندي رسنیو د وروستیو راپورونو ته وچې د هند استخباراتي ادارو په قول ویل دي. محمد حدیث پردیسی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې افغان حکومت له خپل خاورې وګړو د نورو هیوادونو پر ضد کارونې په برخه کې جدي دی. دغه وزارت د ویند مرستیال خیرالله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل هیڅ کله به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره او د افغانانو هویت د دریم هیواد پر ضد وکارول شي. دی وایي د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت هیڅ کله او هیڅ هیواد ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د افغانانو له نوم او یا هم په خپل افغانان د یو بل هیواد د ګټو پر ضد وکاروي. د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې ځینو هندي ورځپاڼو د هند د استخباراتي ادارې را له قوله ویلي چې ګواکې پاکستاني ترهګر په افغان پاسپورټونو د هند خاورې ته د ورتګ هڅې کوي. د هند انډیا ټوډی ورځپاڼې ویلي چې په پاکستان کې ډېری ترورستي ډلې هڅې کوي چې له افغان هویت څخه په استفادې هند ته داخل شي او ځینو یې د افغانستان جعلي پاسپورټونه ترلاسه کړي هم دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې یو شمېر پاکستاني ترهګر په هند کې د جمهوریت ورځې د لمانځلو په درشل کې چې د پنجشنبه په ورځ لمانځل کېږي دا ډول هڅې لا چټکې کړي. موږ غوښتل چې د دې موضوع په اړه په کابل کې د پاکستان سفارت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې په افغان حکومت کې یوې باوري سرچینې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه چې ګواکې ځینې پاکستانیانو د افغاني پاسپورټونو د اخیستلو هڅې پیل کړې دي. په عین حال کې د ولسي جرګې غړی محمد نعیم لالی حمیدزی وایي د نورو هیوادونو پر ضد د افغاني هویت کارونه کومه نوې خبره نه ده، خو دی وایي استخباراتي ادارې باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر هغه وخت پورې چې زموږ کشمیر او استخباراتي ادارې درست ډول باندې فلټر نشي او زموږ امنیتي سکتور فلټر نشي او سرحدي ځواکونه مې تقویه نشي، زه فکر نه کوم چې دغه لړۍ دوی ولري.
د ښاغلي حمیدزی په خبره کې افغان حکومت ژر تر ژره د خپلو اتباعو له هویت د ځینو بهرنیو کړیو له لوري د ناوړه استفادې مخه ونیسي، نو د دغه چارې دوام به د افغانستان نړیوال باور ته سخت زیان ورسوي.
و امریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هندي رسنیو هغه ادارې رد کړ چې ویلې د پاکستانی ترهګر پر افغاني هویت له پاسپورتونو په استفادې هند ته د ورتګ هڅه کوي. د غرازه د هند صدر اعظم نریندرا مودی د امریکا له نوي ولسمشر ډونالد ترامپ سره په وروستیو خبرو کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې چې تفصیلي ورسته په خبرونه کې اوري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له بوجود ما خام تر بوجو اوریدل شي. افغانستان نور د دریو تر ټولو فاسد هیوادونو په کتار کې نه دی. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل یو نوی راپور کې لیکلي چې افغانستان د نړۍ د 116 فاسد هیوادونو څخه په 109 کتار کې راغلی دی. مخکې دې سازمان افغانستان له شمالي کوریا او سومالیا وروسته دریم په نړۍ کې په فساد ککړ هیواد بللی و. د شفافیت نړیوال سازمان وایي چې سیستماتیک فساد او ټولنیز نابرابرۍ په ټوله نړۍ کې یو بل تقویه کوي. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د نور تفصیل به وړاندې کړي. مهرباني.
مننه. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په 119 کتار کې راوستي دی. دغه سازمان د 2014 کال راپور خپور کړی چې وایي افغانستان د 1500 امتیازونو په درلودلو سره په 119 ردیف کې راغلی. تر افغانستان وروسته لیبیا، سودان، یمن، سوریه، شمالي کوریا، جنوبي سودان او سومالیا د نړۍ تر ټولو فاسد هیوادونه بلل سوي دي. د دغه سازمان د تیر کال په راپور کې افغانستان تر سومالیا او شمالي کوریا وروسته دریم فاسد هیواد و، خو دا ځل وتوانید له دغه کتار راووځي. پښتنه دا ده چې افغانستان څنګه وتوانید د دریو تر ټولو فاسدو هیوادونو له لیکې راووځي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی لجمنی سره سم د فساد په وړاندې مبارزې لپاره میکانیزمونه جوړ کړي او د پاموړ اصلاحات راوستي دي. ښاغلی چخنسوري په ځانګړي ډول په عدلي او قضایي برخو کې د سلګونو کسانو په ګمارلو سره د دې اصلاحاتو نتیجه اغیزمنه وبلله. دوی وایي د فساد په وړاندې د مبارزې هڅې به په پوره قوت سره دوام ولري چې په افغانستان کې د فساد سطح نور هم راټی ټکړي. د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې شاوخوا یو کال وړاندې د اداري فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکز جوړ کړ چې په دې مرکز کې د څارنوالۍ او پولیسو ځانګړې محکمې شامل دي. د دغه مرکز له عمده فعالیتونو څخه دا دي چې په دې موده کې دوی علني جلسې ترسره کړي چې په یوې کې یو پوځي څارنوال د 5000 افغانیو رشوت اخیستلو په تور محاکمه سو او په بله جلسه کې د یو بانک کارکونکي په دې تور چې د وفات سوي کس له بانکي حساب څخه 1500 امریکایي ډالر ایستلي و په لاس کله واته میشتي بند محکوم سو. د شفافیت نړیوال سازمان وایي چې سیستماتیک فساد او ټولنیز نابرابرۍ په ټوله نړۍ کې یو بل تقویه کوي. دغه سازمان په راپور کې خبرداري ورکړل سوی چې پاپولیست مشران یا عوام ګرایان چې د فساد سره د مبارزې او لمنځه شعارونه ورکوي شاید دغه پدیده تقویه کړي. دغه سازمان ترکیه او هنګری د بیلګې په ډول یادوي چې په وروستیو کلونو کې د قدرت طلب مشرانو په درلودو سره له فساد سره د مبارزې په برخه کې د شوالي پر ځای د فساد هیوادونو په لست کې مخته تللی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په دغه راپور کې ډنمارک، نوی زیلاند او فنلاند په ترتیب سره تر ټولو له فساد پاک هیوادونو څخه ګڼل سوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان حکومت وایي د درنې واورې اورېدو وروسته طبیعي پیښو له امله تر اوسه په افغانستان کې 19 کسان مړه شوي. د افغانستان په مرکزي، ختیځو، شمالي او لویدیځو ولایتونو کې درنو واورو د ګڼو ولسوالیو لارې تړلې دي. پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت د وزیر مرستیال محمد اسلم سیاس وایي دوی د دفاع وزارت په مرسته کولای شي د حواله لارې اړو کسانو ته عاجلي او ضروري مرستې ورسوي. سالم محمد صالح له ښاغلي سیاس سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې کوم ولایتونو کې ډېر واوره شوی او خلکو ته ډېر زیان رسولی.
په ځینو ولایتو کې لکه بامیان، غور، دایکنډي، ګردیز، بادغیس، میدان وردګ، تخار، سرپل، نورستان، بدخشان، غزنی، پنجشیر او سالنګونو کې څه مشکلات وو. د سالنګونو مشکلات اوس حل شوی ده او د نورو ولایاتو هم پاکاري جریان لري چې لاره اوس پاکاري کېږي. انشاءالله ډېر ژر هغه ولایاتو چې لارې برفوري لارې مسوده شوی ده انشاءالله چې ډېر نږدې وخت کې لاره پاک کېږي.
ډېره واوره په کومو ولایاتو کې زیاته ورېدلې یا هم په کوم ولایت کې د زیاتو ولسوالیو لارې تړل سوي دي؟
په دغه ولایاتو چې موږ نومې اخیستې ده واوره ډېر وو، خو له نیکه مرغه ټول کوتلونه مسود شوی نه ده. ځینې ځینې کوتلونه مسود شوی وو، اوس ځینې خلاص شوی ده او په ځینو کې کار روان دی.
د انساني یا هم مالی تلفاتو یا هم د زیانونو په اړه تاسو ته تر اوسه راپور راغلی په افغانستان کې؟
تر اوسه پورې طبیعي پیښو له امله او همدارنګه اکسیدنت د موټر ټکرو او همدارنګ د وژل شوی کورونو مجموعا 19 نفر شهیدان شوی دی، 12 زخمیان دي او ځینې کورونه هم وژل شوی دي.
تاسو هغه ولسوالۍ ته چې لارې د واورو له کبله تړل سوي، د هوا د لارې د بشري مرستو یا هم د عاجل مرستو د رسولو امکانات لري؟
د وزارت دفاع له لارې موږ دا هماهنګي لرو چې کله لاره مسدود کېږي او د ځمکو له لارې موږ نشو کولای چې خوراکي او غیر خوراکي توکو هغو ولسوالیو ته چې لاره بنده شوې ده ورسوو. د هوا له لارې د وزارت دفاع په همکاري د هلیکوپټرو په واسطه موږ دا کار کولای شو.
البته په ځینو ولسوالیو کې خلکو شکایتونه کړي دي چې هلته د خوراکي موادو د قحطۍ بیرسته یا هم هغه بشري مرستې یا عاجل مرستې چې دوی عاجله ورته اړتیا لري نه دي ورسېدلي. ستاسو ځواب په دې برخه کې څه دی؟
الحمد په هیڅ ولایت کې قحطۍ موضوع مطرح نه ده، خو ځینې ولایتو او ولسوالیو ته چې د رادیو له لارې موږ خبر اخیستې ده موږ ته کوم شکایت نه ورسېدلی شي په کوم ولایت او کوم ولسوالیو کې په مشکلات د نابود مواد خوراکي او غیر خوراکي توکي مشکلات پیش شوی.
پیښته د رسیدګۍ لپاره د دولت د مرستیال وزیر محمد اسلم سیاسر مرکوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي دوه پیاوړي لوبغاړي محمد نبی او محمد شهزاد چې د پاکستان په کورنیو تجارتي سیالیو پی ایس ایل کې د لوبېدو لپاره اخیستل شوي وو، اوس په دغو سیالیو کې نه لوبېږي او راتلونکې میاشت په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د ملي ټیم په لوبو کې ګډون کوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس شفیق استانکزي سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې څه وشول چې دغه دوه لوبغاړي په پاکستان کې په آزادو ټیمونو کې له لوبېدو تیر شول او د افغانستان د ملي ټیم په ګټه په نړیوالو سیالیو کې لوبېږي.
هر لوبغاړی سه د افغانستان د کرکټ بورډ سره قرارداد لري، په قرارداد کې موځي او ذکر شوی دی نېشنل پرایورټي یا ملي امتیازات ته به اوله ترجیح ورکوي. زه محمد نبی ساخیل او شهزاد محمدی څخه نړۍ مننه کوم، په هیسته اجرایی رئیس کرکټ بورډ له دوی څخه ډیر زیات مننه کوم. سه دوی د افغانستان د کرکټ بورډ دی خواسته طلبای کوویلې سه دوی په جای دی سي دي پاکستان په سوپر ليګ يا پي اس ال کې لوبيږي. د ملي لوبډل سره یو ځای په زيمبابوي کې د زيمبابوي خلاف سکوم من 15 ورځې نه یو سيريز برابر کړای دا سي په فبروري کې به شروع کیږي په هغه کې حصہ واخل. د زيمبابوي په اړه مو یادونه وکړه چې 15 ورځې نه سيالي دي سيريز دي، دغه سيريز په اړه لږ دقیق معلومات ورکړي. دا کوم ځای کې تر سره کیږي، په کومه کومه نیټه باندې به سيالي تر سره کیږي، لايف شته که نشته؟
ژوند بڼه چوند د زیمبابوي هوا د کوربه د دې سیالیو معلومات لاستنه خو زیاتر امکان ده د سینه بوي لایف لوبډله به د منګه په نه هم یا لسم د فبروري زیمبابوي ته سفر کوي. پښپاړسم باندې زمنګ لومړی سیالي ده او په وستم باندې اخیرنی 15 سیالي ده. په 23 تاریخ به دوی برته هندستان هوا ته راځي. اول ته بیا د ایرلند له هوا سره به 15 ورځې سیالي درې شلوريزي او یو څلور ورځې سیالي تر سره کوي.
د 2019 کال د آی پی ایل سیالی رانګدی دی د هند تر ټولو لوی کورنۍ سیالی، څومره هیله مندیشته دی چې سکالی به افغان لوبغاړي په دې سیالیو کې واخیستل شي؟ ځکه په روسیو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې په بیلابیلو سیالیو کې ټول نړۍ حیران کړه. هند به دې تر واده راشي چې افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې واخلي.
کرام صاحب، لکه څنګه سیمه مخکې ویلې، په هیڅ کرکټ بورډ د منګه صرف دوغومره ذمہواري او مسؤلیت وي سي جانب مقابل کرکټ بورډ دې ته منګه وه څو سه زمنګ لوبغاړي په بولې کې واخلي. نو الحمدلله موږ په دې باندې توانیدلې یستو ته هند پر 2019 آی پی ایل کې سیب کوم په اپریل کې تر سره کیږي، په غو بولې کې اکشن کې به زمنګ لوبغاړي وي، نور د فرانچایز کار وي په غو باندې. نه د افغانستان کرکټ بورډ زور اچوي سي، نه د هندستان کرکټ بورډ زور اچوي سي، هر فرانچایز هر لوبغاړي واخیسته نو هغه قسمت او د تقدیر د خدای دی وکي سي د لوبغاړي واخیستل سي. خو په هیڅ د ادارې منګ خپل مسولیت رافق کړی دا منګه لوبغاړي ورمعرفي کړی دی په بولی کې به ان شاء الله سکل وي.
کوم کوم لوبغاړي ورمعرفي شي؟
محمد نبی ساخیل د شهزاد محمدی د راشد ارمان د دولت زدران د او محمد اصغر ستانکزی
د افغانستان کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس شفیق استانکزی سره مرکه والی خبرونه دوهم نیمه ته ورسیدو. مولای بشیر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو سره لیکونه واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وړاندیز کړی چې ملګری ملتونه دې د مهمو موضوعاتو په اړه د ګډو پریکړو په هدف د سیمې د هیوادونو په کچه یو کنفرانس جوړ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو د نیولو په برخه کې به اقدامات وسي. د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د ملي اردو په لیکو کې خیالي سرتیری سته. ټاکل شوی ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د حکومتي مخالفینو له استازو سره په مسکو کې د راتلونکي جمعې په ورځ وبیني. د سربیا او کوسوو مشرانو پرون ماښام موافقه وکړه چې د خپلو ترنګلسیو اړیکو د عادي کولو په مقصد به د لوړې کچې مذاکرات وکړي. د بشري حقونو او کورنیو د خوندیتوب د ادارو پر اندېښنو سربیره هغه لایحه چې له مخې به د تاوتریخوالي او شمیر ډولونه جرم نه وي د روسیې په پارلمان کې په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. او قرغیز چارواکو دوه کسان له یوې تروریستي ډلې سره د تړاو په تور نیولې دي.
د خبرونو تفصیل بیا هم د ازادي رادیو په وی پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. او اوس هم راځو سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو ته چې په یو ډول د افغانستان له موضوع سره هم تړلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د هند له صدر اعظم سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. دواړو مشرانو پرون په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر په دې مکالمه کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ته بلنه ورکړه چې د روان میلادي کال په وروستیو کې امریکا ته ورشي. مخکې له دې چې د دې موضوع په اړه راپور د تخپور کړو، په بخښنې سره د سپورتي خبرونو د ازادي راډیو خبرېدو ته چمتو دي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي محمد نبی ساخیل او شهزاد محمدی د پاکستان په پی سی ایل سیالیو کې ګډون نه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال زولا فضلی نن په همدې اړه ازادي راډیو ته وویل
محمد نبی ساخیل او سره شهزاد محمدی چې دوی د پاکستان په پی سی ایل لیگ کې هغه تجارتي لیگ کې اخته شوي وو، خو د دغه لیگ شرایط یا اصول هم دغه شی وي چې کله د افغانستان د ملي لوبډلې کومې بینالمللي سیالۍ وي نو په هغه وخت کې دوی نشي کولی چې په دغه تجارتي لیگ اشتراک وکړي، نو دوی په خپله خوښه باندې وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د فبروري په 15مه د زیمبابوې ملي لوبډلې سره سیالي ولري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې کپتان فیصل شایسته د ایران په پیکان لوبډله کې د دغه هیواد د فوټبال لیگ په سیالیو کې لوبیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول سید علي کاظمي په همدې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وايي دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان فوټبال د پام وړ پرمختګ کړی دی. د افغانستان لوبغاړي توانېدلي چې ځان ښه وځلوي تر څو د آسیا د فوټبال د روزونکو پام ځان ته راواړوي، او اوس شایسته دي ته چمتو ده چې ایران ته ولاړ شي او خپل تړون لاسلیک کړي. ښاغلي کاظمي د ایران د فوټبال لیگ په سیالیو کې د شایسته فیصل ګډون تور وباله. او د وشو لیگ دویم پړاو د 15 کلپونو ترمنځ پیل شوې. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې لیگ له ترسره کېدو هدف د غوړه سیرو ټاکنه ده. خاغلی یورش ویل چې د دویم پړاو د دغه لیگ سیالۍ په دریو برخو ویشل شوې دي. د خاغلی یورش ته معلوماتو لمخې دغه سیالۍ به دوه میاشتې دوام وکړي. خو وخت
نور سپورتي خبرونه به ورسته د ازادي رادیو په ځانګړي خبرونه کې واوري. خو اوس د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د ورستیو خبرو جزئیات به سالی محمد سالی در واوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون سه شنبه په خپلو کې ټلیفوني خبري وکړې. د رويټرز خبري ایجنسی په حواله دواړه مشران پر اقتصادي او پوځي همکاریو او نورو موضوعاتو سره ژغېدلې دي. د سپینی مانی په حواله دوړو رهبرانو په جنوبی او مرکزی آسیا کې پر امنیتی وضعیت دغه راز د افغانستان پر حالاتو تمرکز وکړ. په افغانستان کې ډیره په زرګونو امریکایي پوځیان له افغان قواو سره اوژه په اوژه د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي مبارزه پر مخ بیایي. په وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د نورو ډلو لکه داعش وسلوال فعالیت د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولې دي. په افغانستان کې چارواکو تور لګولی چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډیری غړي له ډیورند کرښې دغه ولایت ته اوړي او زیاتره یې پاکستانیان دي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. هند او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې په خپلو کې کړکیچ لري. د سپینې ماڼۍ په ویبسایټ کې د خپره شوي بیان پر اساس د امریکا او هند رهبرانو د ترورزم په وړاندې د ګډې مبارزې ژمنه هم کړې ده. د هند صدر اعظم نریندر مودی په خپل ټویټر کې لیکلي چې له ټرمپ سره یې خبرې په دوستانه فضا کې وسوې او په راتلونکو ورځو کې به د خپلو اړیکو د غښتلتیا لپاره له نږدې همکاري سره کوي. ښاغلي مودی بیا ټرمپ ته بلنه ورکړې چې هند ته سفر وکړي. دا اول وار دی چې ټرمپ د لوړې تر مراسمو وروسته د هند له صدر اعظم نریندر مودی سره خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دسمبر میاشتې په لومړیو کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ټلیفوني خبرې کړې وې. جمهوري ریاست ویلي و چې دواړو مشرانو ویلي چې د افغانستان او امریکا اړیکې به د ګډو ستراتیژیکو ګټو پر اساس ولاړې وي او تمه کیږي چې د ټرمپ د واکمنۍ په وخت کې به دغه اړیکې لا پسې پراخې شي.
او مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، بیا هم د امریکا د نوي ولسمشر د نویو اجراءاتو یا اقداماتو په باب بل راپور لرو. د امریکا نوی ولسمشر د هیواد د کډوالو په ورتګ محدودیت او د یو شمیر هیوادونو اتباعو ته په ویزې بندیز لګوي، خو افغانستان له دې مستثنا دی. جزئیات د سفی ولستان اگزی رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ قرار قرار د خپل کمپاین د وخت د زینو ژمنو په عملی کولو پیل کړی دی. په کډوالۍ باندې په لنډ مهال کې د شرایطو سختول او د زینو مشخصو هیوادونو پر اتباعو د ویزې بندول هغه موارد دي چې د چهارشنبې په ورځ به د ولسمشر ټرمپ لخوا فرمانونه لاسلیک شي. د رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو په حواله لزینو مذهبي اقلیتونو پرته چې له شکنجه پتیخته دي، تر هغه چې د څاري وسخته پروسه تطبیقيږي، د کډوالو دراتک بندول به څو میاشتې دوام وکړي. ډونالډ ټرمپ د کمپاینونو په وخت ژمنه کړې و چې د هغو هیوادونو اتباعو ته ویزې نه ورکوي چې تروریستي ګروپونه پکې موجود دي. زینو سرچینو رویټرز ته د هویت نه افشا کېدو په صورت کې ویلي چې ټرمپ به د سوریه، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هیوادونو پر اتباعو ویزې بندې کړي. افغانستان په دې لیست کې نشته. د افغان ولسمشر ویاند محمد هارون چخانسوري وایي دا د امریکا پالیسی او پریکړه ده او افغانستان په هغو هیوادونو کې نشته چې ویزې پرې بندېږي. کومه پریکړه چې ولسمشر ټرمپ د کډوالې او ویزې په اړه نیولې، هغه د هغوی داخلي پریکړه او پالیسی ده. که تاسو لیست کتلی وي، افغانستان پکې نشته. د افغانستان نوم د هغو هیوادونو په لیست کې نشته چې په اتباعو د ویزې محدودیت وضع شوی. نور هیوادونه دي. ټرمپ د خپلو کمپاینونو په وخت امریکا ته د ورتلونکو کسانو د ناسم څار په اړه اندېښنه ښوولې وه او ویلي و چې دې کار ټول په خطر کې اچولي. هغه تیر سپتمبر په فلوریدا کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل، د 2001 کال د سپتمبر له 11مې راهیسې د سن برنادینو تر پیښې پورې موږ د دې شاهد یو چې امریکا ته د راتلونکو کسانو په څارلو کې ناکامي څنګه زموږ ټول خلک او آن په دې سالون کې دننه کسان له خطر سره مخ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت او مطبوعاتي ټیمونو پر رسمي توګه نه د پډاګه کړي چې د کومو هیوادونو په اتباعو ویزې بندوي. منتقدینو او د کډوالۍ چارو کارپوهانو د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د زینو مشخصو هیوادونو په اتباعو د ویزې د بندولو کار د یو ځانګړي مذهب له پیروانو سره تبعیضي چلند بللی دی. د کالیفورنیا لاس انجلس د حقوقو پوهنتون د کډوالۍ چارو کارپو هیروشي موتومورا رویټرز ته ویلي چې د کمپاین په وخت د ټرمپ نظریات او د هغه د ټیم زینو غړیو په مذهب باندې د یو هدف په توګه زیات تمر کوس کړی دی. تیر ورځ د سپینی ماڼۍ ویاند شان سپایسر وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو د داخلي امنیت وزارت به د ځینو هیوادونو د اتباعو پر اتګ محدودیت او کنټرول زیات کړي. ولسمشر ټرمپ هم په خپل ټویټر لیکلی و چې یو مهم اعلان به وکړي. د ویلي سبا ته د ملي امنیت په خاطر یو لوی ورځ په پلان کې ده. د زیاتو نورو مسایلو ترمنځ به له مکسیکو سره دیوال هم جوړو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ښه زده کړه، ښه کار او ښه ژوند هغه وخت کې دلی شي چې فکر او ذهن آراموي. او د ژوند اسانتیاوي تر یو هده برابري وي. په اوسنۍ مرکه کې دغه خوندزیو په مثبت اثر خبرې کوو چې زده کوونکو ته یې یو څه سهولات برابر کړی. له موږ سره میلمه
زه احمد جان نوزادی یم، په یونیسف کې د مدني مشارکتونو مسؤل.
په پیل کې تاسو درته وایي چې د ماشوم د پزړه پوري خوندزي مفهوم څه کېدلی سي؟
د ماشوم دپاره پزړه پوري خوندزي په دې معنا باندې چې یو معیاري خوندزي، په دې معنا باندې چې هغه په هر لحاظ ماشوم ته پزړه پوري د بیلګې په توګه باندې کله چې مثلا ماشوم کور نه راوځي مکتب ته ځي نو دی په ډیره مینه باندې ښوونځي ته لاسي. هاته د سیاست باندې چې ولا ځنان باید غیر حاضري وکم، مثلا په ښوونځي کې استادان یا ښوونکي ډیر وسره همکاري ملګري دوستاني یاري د دوستانو په شکل باندې دی، په وجه مثلا د ښوونکي او د زده کوونکو تر مابین ارتباطي، بلکې د سي ارتباط ولکه د دوستانو تر مابین ارتباط. په همدغه ډول باندې مثلا سینم کې کله چې مثلا د درس ماحول ته ځي هلته مثلا هر څه آماده وي، مثلا د چارتونه وي، هلته مثلا د سین پزا مثلا په وړي کې سړاوی په جیمی کې مثلا ګرموي، د امسنفیون تر مابین اړیکې دوستانه وي، کله چې مثلا استاد درس ورکي استاد په خمه یارونو باندې درس ورکي او د په ډیر مینه باندې غزدا کې دغه ته یو معیاري شوونځي یا د ماشوم لپاره پزړه پوري شوونځي،
یعنی ټول اسانتیاوي باید ورته برابرې.
بله بله.
د ماشوم لپاره پزړه پوري خوانځي په افغانستان کې څه وخت وپیژندل شو یا معرفي شو؟
په افغانستان کې له پیړۍ نه زیات کې چې شوونځي جوړې شوی دي، پر دې باندې سرویګانې شوی چې مثلا ولې موږ تر اوسه پرې موږ ځکون کې کله شي په اول کال کې مکتب ته شاملېږي دوی بیرته مکتب وڅخه وځي
زریل توري ګل درس نه،
یعنی په دریم سن کې مکتب پریدي، په څلورم سن کې مکتب پریدي، پنځم سن کې مکتب پریدي. او ویلای کرام مثلا کوم په لومړی ټولګي کې کسل نه پر یا چا نه پر ځکون کې ولرو، په هم دغه باندې دولسم سن نه پر کې دا غوته بالکل یا شلوته یا بولسته یا پنځلسته ډیر تر سيشت. یو دی له تونس څخه دا هم دی چې زموږ شوونځي معیاري نه دي.
بله،
په همدغه خاطر باندې سره د افغانستان جګړې ځپلې دي، خدا په دې معنی باندې چې موږ باید هر څه باید دبران کو، باید هر څه باید جوړېدو خوته بوس. بنان په 2013 کال کې د یونیسف ادارې د وزارت معرف سره په ګډه باندې پر دې باندې کار شروع کړ، تر څو پر موږ د ماشوم د لپاره دغه شوونځي رامنځته کو، تر څو پر ځای ماشوم ته پزړه پوري. موږ په لسو ولایتونو کې دا کار وکړ، چې هغه لس ولایتونه مثلا کندهار دی، هلمند دی، زابل دی، روزګان دی، غور او بادغیس دی، پکتیا او پکتیکا دی، بامیان او دایکنډی دی. ولی موږ د لاس ولایتونو انتخاب کړی دغه سرویه پر اساس باندې چې موږ تر سره کړه د لاس ولایتونو په 2013 کال کې د لاس ولایتونو هغه ولایتونه دي چې یا خدای جګړې ځپلې دي او یا د پیشرفت نه په خوا لري پات سوی. د بیلګې په توګه باندې مثلا بامیان کې امنیت دی، دایکنډی کې امنیت دی، ولی دلته په خوا توجه نه ده سوی، یعنی د شوونې او روزنې په برخه کې الته کم پیشرفت په خوا نه دی رامنځته سوی. الته ورسره مثلا مکتبونه تللې دي، مکتبونه ایجاد سوی دي، سیمې هم لري پرتی سیمې دي، لاسرسي ورته مشکل دی. په همدې خاطر باندې موږ بامیان د کندی شامل کړی او د غنور سیمه مثلا هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، زابل، روزګان دا معمولا جګړې د پولیس سیمه دي. او په همدغه ډول باندې غور بدګس دویم فقیر سیمه دي چې تاسو مثلا اکثره خلک علاقه مند نه شي. په همدې خاطر باندې پر همدغه معیارونو باندې موږ د لاس ولایت انتخاب کړ او په دغه ولس ولایتونو کې د فیلند لپاره موږ تقریبا د 1500 په شاوخوا کې هغه ټول شوونځي شهر په بر کې ونه شي په مرکزونو کې، یعنی په ورکه مرکز د ولایتو کې او په مرکزونو د ولسوالیو کې پر دې باندې موږ کار کوي د ماشوم لپاره په ژړه پوره شوونځي.
او په دغه لاس ولایتونو کې تاسو یاد کړل کنه څومره خلک له دې کار راضي وو او څومره د تاسو کار کامیاب وو؟
د دې کار نتیجه خو ډیره ښه ده، ځکه چې نه تنها د لاس ولایتونو او دا په دې معنی باندې هم نه ده چې مثلا په دغه لاس ولایتونو باندې موږ فوکس کوو، نور ولایتونو به هدا یاد استي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د زده کړو وزارت په خپل سرکلنی پلان کې چې هغه د 2013 کال شروع کیږي، 15 کال لپاره 15 کلن ستراتیژیک پلان دی، تر 2028 کال پورې دوام پیدا کوي. دوی په غو پلان کې دا پلان کې نیولې چې د افغانستان کې ټول شوونځي باید معیاري شي، په نیمه معنا باندې چې هلته مثلا هم درس باید په ښه کوالټي باندې او استادانو ته باید زده کړې ورکړي، یوازې نه چې مثلا د درسونو زده کړې بلکې مثلا د رفتارونو زده کړې، د مهارتونو زده کړې دا باید یو تر لاسه کې، تر څو پر دوی باندې بلات چې مثلا د ماشوم سره دوی سره کوم برخورد وکړي. ماشوم ته مثلا په هر لحاظ باندې کومه چې مو ویل مثلا شوونځي باید مسؤلني، کله چې مثلا زده کوونکي مکتب ته راځي دوی باید ځان مسؤلني احساس کړي، هلته مثلا د لپاره باید لوب میدان وي، هلته مثلا باید د لپاره د لاس منځلو وسایل باید موجود وي، پاک او بو باید چټل د لپاره موجود وي.
آیا دغه کوم سہولتونه تاسو وایئ چې دا ډیر ضروري دي د تاسو برابر کړی؟
بله بله، په 1500 شوونځي کې په دیو کې ټول سہولتونه شته. د اصلاح سره کم کار کوي، ګوري دلته یوازې دولت نه دی پال، دلته مثلا یوازې نړیواله ټولنه یا یونیسف کومک نه کوي، بلکې په دغه شوونځي کې موږ د تعلیم او تربیه یا د مکتبونو څخه د خوندیتوب یا د مکتبونو د مدیریت شوراګان رامنځته. البته مثلا مدیر د مکتب یا مدیر د لیسې شامل دی، البته شوونکي شامل دي، الته زکون کې شامل دي دوی په ګډه پر دې باندې کار کوي چې شو ودی څنګه شو
bale تاسو څنګه په دې فکر کې سولیات چې دغه سولات تاسو یاد کوم شمنو ته برابر کړی
کله چې موږ سربیګان تر سره کړی سربیګان دا په نشه کړی چې کله چې ماشومان مکتب ته نه دي دلته مختلف لاتونه موجود دغه وس مثلا موږ د درنی میلیونه څخه د 4 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان مکتبونو ته نه دي یا لاسرسي نه لري او دا په دې معنی باندې
ډیر شمیر انجونی دي کال کان
ډیر شمیر انجونی دي دا په دې معنی باندې چې مثلا د شاد مکتب نه شاید دلته مکتب وی هم ولی دوی دلته نه دي بنا دلته مختلف تقاضاګان موجود دا چې مثلا د بیلګ په ډول باندې مثلا په هغه شوونځي کې چې هلته ځنه شوول کې نهسته هلته به د خلکو لپاره د کلیوال لپاره به دا ورته مشکل وي چې مثلا دوی خپل لورګان او شوونځي ته واسي ځکه دا فرهنګ دی بنان موږ پر دې باندې تاکید کوو چې مثلا هغه ځای کې چې مثلا ورشځنه شوونکو ته ضرورت دی هلته به ورشځنه شوونکو واستول شي هغه ځای کې چې مثلا نارینه شوونکو ته ضرورت دی نارینه شوونکو باید واستول شي او دوه شوونکو باید په همدغه معیارونو باندې وروزل شي د دې په خوا کې مثلا کله چې په شوونځي کې وزده کوونکو ته مثلا صحیح مشکل پیدا کیږي حتی صحیح مشکلات ته باید دوی باید لاسرسي وشي حتی باید امکانات وي که مثلا خپل په دایکل د مکتب کې امکانات نه وي د مکتب او د روغتیاي ادارو تر مابین باید یو تفاهم موجود وي تر څو پرې چلته ماشوم ته باید لاسرسي ولري بنا دغه ټول امکانات په دغه شوونځي کې برابر شوی دي دا سرویګار پر بنیاد باندې خبره شوی ده په دغه ارقام دقیق شوی دي موږ ته امیدوار یو چې موږ په 2021م کال کې په افغانستان کې شوونځي معیاري وي ګوري دا د ماشومان تر مابین یو رقم د دغه عادتم دی کله چې مثلا یو ماشوم د کلی بل ماشوم ګوري چې هغه په مینه مینه باندې سار مکتب ته ځي د مکتب په سن باندې د پخپره تشوي کیږي په کور کې یو خور یا مثلا سار مکتب ته ځي یا ورور مکتب شوونځي ته ځي او دا تر وسه لا وړه د مکتب په سن باندې نه ده نو دا دته حسيږي چې زه به کله به د سن ته ورځم د ماجر باندې شوونځي ته لاړم یا هم د سالوکان نو دا په خپل په یو رقم فرهنګ باندې بدلیږي بنان د شوونځي د معیاري شوونځي د جاد د غوته د مدیریت او یا د غو د خوندیتوب کمیټه په ګډه باندې یو د بل سره کار کوي تر څو پوری شوونځي په هر لحاظ باندې په کیفیت لحاظ باندې به تر کی
تر اوسه مو په مسایلو خبرې وکړې چې هغه لکور نه بیرون باید یو ځدکونکو ته مهیاسي تر څو هغه ته خوانځای پزر پوري سي کورنۍ ته تکول پکار دي تر څو خپل ماشومان دي ته واڅوي چې ځدکړه ورته جالب سي او خپل خوخه ځدکړه وکړي
کله چې مثلا د معیاري شوونځي مدیریت راځو الته د مدیریت کمیټه دي په دې کمیټو کې پلرونه هم غړي ته وبلل یعنی کورنۍ ورسره شامل ده په دې کې کورنۍ په دې کې مدیریت د مکتب په دې کې مثلا خپل شاګردان د کلی متنفذین مخور خلک د ټول پکې شامل دي او دوی ټول په ګډه باندې ځل بعد وکړي مثلا هر سړی په خپل وړ نه باندې د بیلګ په تول مثلا مور او پلار پر دې باندې کوشش کوي چې پر ماشومان باندې مکتب ته واشي او کچیر مثلا په کلی کې د دوی کمبل څوک چې ماشومان یې مکتب ته نه ځي دوی باید دغه موضوع د همدغه کمیټې سره به شریک کړي او کمیټه باید پر دې باندې تصمیم ونیسي د تو دند ورک تر ټول لار سي بیرته د کورنۍ سره خبرې وکړي او تشویق کړي تر ټول خپل ماشومان مکتب تواسی او یا به یو بل څوک د دنده واکې د کلی نور مخور خرک به د دنده واکې تر څو پرې د کلی خلک د ټور واسي ټول به خپل ماشومان مکتب تواسی او دا ډیر ښه کانسپټ دی نتیجې په همدې خطر باندې شته چې د دې مدیریت مشترک دی یعنی دا یوازې د مکتب یا د لیسې د مدیر په لاس کې نه ده دا یوازې مثلا د شوونکو په لاس کې نه ده د حکومت کار نه دی بلکې د حکومت او د ټولنې مشترک مسولیت دی
ډیر زړه مننه خیر
اوسې مننه کورمانه
لوبو لميدانا
اميتشزاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبو لميدانا سپورتي خبرونه محترم اوردونکو ستړي مسي پرونه ورزشي خبرونه کې به د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به په افغانستان کې د پینځګونو فدراسیونو لمشر خوشحال سروري سره مرکه ووري
پینځګونو بورډ اجرایوي د آسیا وضعیت واخلي د غسل د تصور د افغانستان ته پینځګونو لوبته
د غشان بمو د دغه فدراسیون له وغړي روح الله صافي سره آشنا کړو
تقریبا 2000 مارک د طلا او میډال ګټلې دا په داخله د افغانستان کې یعنی حاول مقام تر اوسه پورې ریکارډ لرم
محترم اوردونکو د خبرونی پروستي شبو کې به د سهارا جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د لاسرړون پاړه معلومات درکړو. په پیل کې د اونۍ مهم سپورت خبرونه له سحر ګل امیر زست خاورو. امیر زست په خیر علي خبرونه ته کرات وایس چې د کابل سړې هوا او د پرلپسې واوري خو به د سپورت پر لار چارو منفي اغیز نه وکړي.
ډیر زیات مننه کاکړ صاحب. حتمی خبره ده کړه چې اسمان بارانی وي یا په کابل کې لکه اوس چې د واورو موسم دی، په دغه موسم کې اتمن نغه سپورتي چارې ټکنه کیږي، خو بیا هم موږ څه کوو چې له کابل او نورو ولایتونو نه خپلو مینوالو ته ځینو برخو کې خبرونه ولرو، دوی د ځینو حالاتونو خبر کړو.
په دې ونه کې تاسو کوم مهمو خبرونو سره د کوم مهمو سپورتي پیښو سره مخ شوی یاست؟
کاکړ صاحب، سپورتي پیښې او د سپورتي لوبې ډېرې اجرا شوې دي، موږ ټول هم لرو، خو زه بیرته یو څو مهمې لوبې د مثال په توګه یاد کړم چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې د کرکټ ملي ټیم سره د سیالیو لپاره په عربي متحده ایالاتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړی دی. همدارنګه په هرات ولایت کې د دیرشو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ روانې دي، او همدارنګه افغان تکواندو باز محمد همیرات وتوانه چې د جرمن اوپن په نړیوالو سیالیو کې خپل سویډنی، اتریشي، فرانسوي او برتانوي سیال ته ماته ورکړي. دې ته ورته نور مسایل هم را سره په خبري برخه کې شته دی. زه وایم تاسو یو درن اوریدونکو را سره په ګډه واورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې د کرکټ ملي ټیم سره د سیالیو لپاره په عربي متحده ایالاتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د فبروري په 12 نیټه زیمبابوې ته ولاړ شي او هلته به 15 یو ورځنۍ سیالۍ د هغه هیواد د ملي ټیم سره ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په ټورنمنټ کې 2 واره ایرلند ته ماته ورکړه او اوس هم د دوم ځل لپاره اتلولي خپل کړه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خوانی لوبغاړي نوروز منګل هم د صحرا جام په سیالیو کې خپل وروستۍ لوبه وکړه او د کرکټ لنډړیوالو سلیو سره خدای پامانی وکړه. په هرات ولایت کې د دیرشو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ روانې دي. د یاد ولایت د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر نجیب الله نوروزی ازادي راډیو ته ویل چې د دغو سیالیو څخه هدف د هرات ولایت د منتخب ټیم لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول دي. د ښاغلي نوروزی د معلوماتو لمخې دغه سیالۍ به یو میاشت دوام وکړي. افغان تکواندو باز محمد همیرات وتوانه چې د جرمن اوپن په نړیوالو سیالیو کې خپل سویډنی، اتریشي، فرانسوي او برتانوي سیال ته ماته ورکړي. په اروپا کې د افغان تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له افغانستان څخه دریو لوبغاړو ګډون کړی و چې یوازې محمد همیرات وتوانه چې د سرو زر مډال خپل کړي. په دغو سیالیو کې شپېتو هیوادونو اتیا لوبډلو او شپږو تنو افغان کډوالو پکې ګډون کړی و. او په کابل کې د فیفا لخوا د سر روزونکو خونیز پروګرام پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې د فوټسال د سر روزونکو دغه خونیز پروګرام د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا په کابل کې د یوې ونې لپاره جوړ شوی و. په دغه خونیز پروګرام کې له دیرشو زیات روزونکو له کابل او ولایتونو څخه ګډون کړی و چې د فیفا د ماليزیایي مدرس بدرالهشام لخوا ورته روزنه ورکړل شوه.
د شغلی امیر زیست خپمننی درونو اوریدونکو د افغانستان د پنځګونو فدراسیون مسولین وای چې دغه فدراسیون په تیر کال کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. دغه فدراسیون مشر خوشحال سروري ازادي راډیو ته ویل چې دوی وکړه شول چې یو شمیر پاکستانی ټیمونو ته هم ماته ورکړي او لومړی مقام خپل کړي. په همدې اړه زما همکار واصل ویسال له شغلی سروري سره مرکه کړي او په سر کې دغه فدراسیون د لاسته راوړنې په اړه ورڅخه پوښتلې دي. شغلی سروري ویل
زګونو لوبې فدراسیون چې د بات مې تاسیس نه تر اوسه پورې کولای دا چې خپل برنامه کې موافق وشي او د خپل فدراسیون جهانی فدراسیون ته قناعت ورکړي. وګورئ مونږ ته $1,000,000 لیزری سلاګونو مونږ سره کومک کړی دا او $10,000 هم د شمشیربازی وسایل مونږ سره کومک کړی دا. دا چې د فدراسیون مشر په قرغیزستان په کانګرس کې ګډون کړی وو او توانېدل شو چې دا د پنځګونه بورډ اجرایوي د آسیا وضعیت واخلي، د یو غټ دستور د افغانستان ته پنځګونه لوبه ته او بل په قرغیزستان کې د آسیایي مسابقې ګډون کړو. د فدراسیون مشر فزیما په کې ګډون نو کو د سره د مډال نه افغانستان ته راوړو او متقبا د کانګرس جهانی برگزار شو. هلته د مونږ د جی صاحب اسدالله شانسور ګډون وکړو. هلته اقرای درلود د ایرای ورکړي او خپل جهانی مشر وته کوي. وبل ورپسې دا پرون نه بل ورځ زمونږ
ټیم تللی وو پاکستان ته، خوش بختانه پاکستان لوبغالی ته ماتې ورکړی ده، د سرو زرو مډال یې ترلاسه کړی وو، راغلی افغانستان ته.
بله، په ټوله کې که راته ووایاست چې څومره لوبغاړي د پنځګونو لوبو په فدراسیون کې شامل دي او د ښځینه او نارینه وو په اړه هم کوم معلومات راکوي؟
تقریبا مونږ یو ښه ابتکار په فدراسیون کې څه کړی ده، د اژدګونو کمیسیونونو ریاستونه مې ایجاد کړی ده، اژده رئیس لري، هم د آقایان هم د بانوان، و 240 نفر په دو کمیسیونو کې صرف وضعیت لري د بانوان، و تقریبا د ټول سرتاسری کې مونږ په دولس ولایت کې نمائندگی لرو، په ټول ولایت کې یو 8000 نفر به ثبت رجستر یو. سر
ستاسو وروستي لاسته راوړنې کارته وایسته، نوې پلانونه مو سدي د لوبو په برخه کې په افغانستان کې، له افغانستان نه بهر کوایست؟
مونږ لاسته راوړنه د امداد چې د پاکستان نه مونږ د ملي ټیم څخه تللی وو، سره زر مډال ترلاسه کړی ده، و نفر مسلکی استادان تربیه شوی دي افغانستان ته راغلی، او درې نفر ښځینه هند ته تللی وو، هغوی هم مسلکی استادان ملي او بین المللي تربیه شوی دي او بیرته افغانستان ته راغلی.
بله، وروستۍ پوښتنه ده چې د پنځګونو لوبو فدراسیون په افغانستان کې له کومو ستونزو او کمښتونو سره مخ دی، په دې اړه هم که ووایست؟
ستونزه مونږ ډېر عمده ستونزه همده ده چې د استواري په برخه کې مونږ میدانونه نشته، او هغه تعلیمي هست چې مونږ ضرورت لرو، هغو نه لرو، چې دا هم د مونږ د جهاني فدراسیون مونږ ته وعده یې کړی چې دا هم درسره مرسته کوي، تر اوسه هغو مرسته کېږي، نور مشکلات هم زمونږ هم حل کېږي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی سروري کور ودان.
د لوبل میدان سپورټي خبرونه محترم اوردونکو، د پروګرام په دې برخه کې مو له روح الله صافي سره آشنا کوو چې د پنځګونو فدراسیونو یو ځوان ورزشکار دی.
رولا صافی د پنځګون د ورزش ټیم ملي غړی. تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه ورزش ته زراغلی ما تمرین کوم. فرانسه کې زمونږ دغه مسابقې وې، بین المللي مسابقې وې د پنځګانا، خوشبختانه زه انتخاب شوم د دغه مسابقو لپاره، او همداسې پاکستان کې هم ټریننګ کپ مونږ لاره د پنځګون د ورزش لخوا نه. تقریبا 2000 ما طلا او مډال ګټلی ده په داخل د افغانستان کې، یعنی حاول مقام تر اوسه پوری ریکارډ لارم. خوب زما فامیل زما دوستان ډیر محاسوی دي ته چې ورزش کوم او تمرین کوم تر سو قهرمان شم او د افتخار وړم افغانستان. د بریا راز مو همدا ده چې زه خپل زحمت باسم، کار کوم، پشت کار لرم، ډیر د خوښۍ احساس کوم چې نمائندگی دی او افغانستان کوم، ډیر خوښیم په دې چې زه یو افغانم. ورزش خوب ما ته ټوله ورزش خاطره ده، در اول نه تر پای چې ما شروع کړی ده. ځوانانو ته مو پیغام دا ده چې څوک چې ورزش نه کوي راشي ورزش دی وکوي، تر څو صحتمند اوسي. په جامعه کې د ورزش څخه باید ورزش باید وکوي.
محترم اردوونکو، اوس مهال په سټوډیو کې اکرام الله اکرام را سره مل دی، او اکرام صاحب په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په سیالیو کې څه لاسته راوړنې درلودې. اکرام صاحب په خیر راغلی. که چیرې محترم اردوونکو ته ووایست چې افغان اتلانو د صحرا جام په سیالیو کې څه لاسته راوړنې درلودې؟
ډیره زیاته مننه کور ودان. د سارا جام سیالۍ چې د رواني جنوري میاشتې په 14 نیټه په متحده عربي اماراتو کې پایل شوې، د کرکټ د دویمې درجې د لوبډلو ترمنځ، د اتو لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ پایل شوې. افغانستان په ا ګروپ کې قرار درلود، په ا ګروپ کې لوبېدو د ایرلند، اماراتو، د نیمیبیا سره. په دې ګروپ کې ایرلند او امارات دوه داسې ټیمونه وو چې موږ ته سرخوږی جوړولی شو. په هر لحاظ باندې ښه ټیمونه وو، خصوصاً ایرلند چې تیره سابقه زموږ سره داسې تیره شوې ده چې د افغانستان د لوبډلې یو ښه رقیب بلل کېدای شي. افغانستان په خپل ګروپ کې کومې درې لوبې چې لرلې، له نیکه مرغه دا درې واړې وګټلې، له اماراتو نه سیالي په ښه مرجن باندې وګټله، د نیمې بیا نه ډیره ښه وګټله، او د ایرلند نه لومړۍ سیالي وګټله، او په دې سره یې نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړه چې له عمان هیواد سره نیمه پایلوبه درلوده. دغه سیالي چې خصيالي تر سره شو، افغان لوبغاړو پکې تر نورو سیالیو ډیر خو زلیدل، خصوصا اوپنر بیټسمن شہزاد محمدی چې اتیا منډه پکې وکړي په نیمه پایلو بکی، او لوبډلې پایلو به ته ورسوله. پایلو به د ایرلند سره برابر شو، ایرلند ته موږ په لومړی وار باندې په ډیر غټ تفاوت سره ماتې ورکړه او دویم په غ نړیوال رینکینګ کې ډیر زیات راوغورځول. په پایلو به کې ایرلند تاسو وګټ خپلې د منډو جوړولو پریکړه وکړه. په د ټولو لوبغاړو په سوځیدلو یې په سوار لس ورونو کې یو یو منډې وکړي. دوی ټاکلي شل ورونه ونشول لوبولې. دوه یو منډو هدف یې افغانستان ته ورکو چې افغانستان په پیل کوونکو لوبغاړو شهزاد محمدی او نوروز منګل باندې دغه سیالي وګټله. آزاد محمدی په دغه سیالۍ کې نیمه سلیزه وهله. تر ټولو جالبه دا و چې دا تقریبا په نړیوالو سیالیو کې د ریکارډ په ډول ثابت هم شول چې لومړنۍ شلوریزه سیالي و چې افغانستان په یو ورځ باندې دوه شلوریزه سیالۍ ترسره کړې او دواړه وګټلې. او په دواړو کې د افغانستان اوپنر بیټسمین شهزاد محمدی ناټ اوټ پاتې شو او د دې ترڅنګ په دواړو سیالیو کې 50 سیزي وهلې. په یو کې 80 رنز او په بل کې 50 رنز. نو دا سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې زیاتې مهمې وي. په داسې حال کې چې مونږ فول ممبر ته غروانی او د کرکټ اغه لومړی درجه ته زو نو دغه سیالي غټل لمغ د پاره ډیر زیات مهم.
اکرام صاحب ډیر مننه. کورمدان محترم اوردونکو لکه څنګه چې د استودیو ساته ګوروز مل خبرونه وخت هم په خلاصې دوی د خبرونه پر همدې ځای پاتور رسیدا. د خدای پامان.